یو استودیو غرمنۍ خبری خپرونه.
په کابل کې د غرمې 12 بجې سوې. السلام علیکم. پی او استودیو د موزه فریبا ظاهر د شمشاد دران په تخنیکي همکاري هرکلی کوم. په دې خبرونه کې به واورئ چې تېره شپه په کابل کې د افغانستان د کورنیو چارو وزارت او د ولسي جرګې د استازو ترمنځ تر لانجې وروسته ولسي جرګې نن یوه بیړنۍ غونډه جوړه کړې او د کورنیو چارو سرپرست وزیر یې ورغوښتی دی. دا به هم واورئ چې لوی څارنوالۍ ته د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون د آی ټي د مشر د ورمعرفي کېدو وروسته دا کمیسیون انتقاد کوي چې د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون د دې کار صلاحیت نه لري. نو راپورونه هم لرو، خو تر هر څه د مخه د افغانستان او نړۍ مهم خبرونه وصل وسل وړاندې کوي.
سلامونه. په سر کې هم د سو مهمو خبرونو سرټکی. د افغانستان لپاره د امریکا، روسیې، چین او پاکستان استازي راتلونکي اونۍ په مسکو کې سره ګوري. د افغانستان د ټاکنو خپلواک کمیسیون وایي د ټاکنیزو شکایتونو ولایتي دفتر لوی سرنوالۍ ته د دغه کمیسیون د کوم رئیس د پیژندلو صلاحیت نه لري، او د چین او هندوستان رهبرانو ژمنه وکړه چې د افراطیت پر وړاندې به مبارزه کې همکاري کوي. و سم بشپړ خبرونه. د افغانستان لپاره د امریکا، روسیې، چین او پاکستان استازي راتلونکي په مسکو کې سره ګوري. دا خبره د روسیې دولتي خبري اژانس تاس د افغانستان لپاره د روسیې د حکومت د ځنګړي استازي زمیر کابلوف په حواله خبر کړه. کابلوف پرون د اکتوبر په 11مه تاس ته ویلي چې غونډه راتلونکي جوړیږي، خو دقیقه نیټه یې لا نه ده ټاکل شوې. کابلوف ویلي چې بحث په افغانستان کې د ملي روغې جوړې پاړوي. د افغانستان د ټاکنو خپلواک کمیسیون وایي د ټاکنیزو شکایتونو ولایتي دفتر لوی سرنوالۍ ته د دغه کمیسیون د کوم رئیس د پیژندلو صلاحیت نه لري. د ټاکنو خپلواک کمیسیون ویاند شیما عالم سروش په خبره ولایتي دفترونه په دې اړه پریکړه نه شي کولای. دا په داسې حال کې ده چې تېره ورځ د کابل د ټاکنیزو شکایتونو کمیسیون د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون د آی ټي مشر له خپلې دندې په بخښنې سره شکایتونو کمیسیون د انتخاباتو خپلواک کمیسیون آی ټي مشر د ټاکنیزو جرایمو په تور لوی سرنوالۍ ته معرفي کړ. د افغانستان استخباراتو ویلي په پروان کې د برېښنا ویستنې الوزولو په تور یې څلور کسان نیولي دي. د ملي امنیت ریاست پر خپلې ټویټر پاڼې لیکلي چې ځانګړو ځواکونو د میزان په 19مه د شپې لخوا په یو لړ عملیاتو کې د طالبانو دغه غړي نیولي دي. دوی د پروان ولایت د سالنګ په اهنګرانو کې د تېرې چهارشنبې په شپه د برېښنا ویستنه په بمونو الوزولې وه، او له امله یې په کابل او یولس ولایتونو کې د برېښنا جریان قطع شوی و. بلخوا د پروان امنیت قمندان محمد محفوظ لیزاده از رادیو ته ویلو په سلنګونو کې د برېښنا ستنې غیر مسؤل وسلوال ډلې او غله تخریبوي. د پروان امنیه قومندان د امنیتي ځواکونو په عملیاتو کې د شپږو مشکوک کسانو د نیول کېدو خبره هم کړې ده. د ملي اردو مقامات وایي د کندوز ولایت د شترچی ولسوالۍ بیرته د امنیتي ځواکونو لاسته ورغله. د 211م پامیر قل اردو ویلي چې د افغانستان ګډو ځواکونو تېره شپه دغه ولسوالۍ نیولې ده. د دې قل اردو مسؤلین وایي د ولسوالۍ د بیرته نیولو لپاره په پوځي عملیاتو کې وسلوالو ته مرکشوبله هم اوښتې ده. دغه ولسوالۍ له یوې میاشتې راهیسې د وسلوالو طالبانو په کنټرول کې وه. وسلوالو طالبانو پرې ډله څه ویلي. د فراه په خاکی سفید، پشترود، بلبلوک او بکوا ولسوالیو کې د جګړې او سیلابونو له امله بېځای شو کورنیو اعتراض وکړ. د یو شمېر بېځای شو کورنیو استازو پرون د اکتوبر په 11مه خبریالانو ته وویل چې د فراه ښار ته ورکړه شوي او هیڅ چا یې د ژوند ناوړه وضعیت ته پام نه دی کړی. په فراه کې د سرې میاشتې ټولنې چارواکو ازادي راډیو ته وویل چې دوی له ټولو بېځای شوو خلکو سره د مرستې توان او مسؤلیت نه لري. د فراه د کډوالو چارو ریاست ویلي چې 115 کورنیو ته مرستې کړې دي، خو د ازادي راډیو خبریال د سیمیزو سرچینو په حواله وایي چې تیر کال په فراه کې یوازې د جګړې له امله 1200 کورنۍ بېځایه شوې دي. تاسو خبرونه له ازادي راډیو نه اورئ. د چین او هندستان رهبرانو ژمنه وکړه چې د افراطیت په وړاندې به مبارزه کې همکاري کوي. د چین او هندستان مشرانو په داسې حال کې په یو غیر رسمي سرمشیزه کې سره خبرې وکړې چې د کشمیر په لانجه کې د پیکینګ لخوا د پاکستان د ملاتړ له کبله کړکېچ زیات شوی. د چین ولسمشر شی جینګ پینګ او د هندستان صدر اعظم نریندر مودی پرون جمعه د هندستان په ماملاپورام خرګوچی سره کې وکتل. چین د نوې ډیلی پر هغه اقدام انتقاد کړی چې د هند تر ولکې لاندې کشمیر څخه ځانګړی موقف واخیست. د اګست د 15مې د دې پریکړې له مخې د هند تر ولکې لاندې جموں کشمیر به تر ډیره د مرکزي حکومت لخوا اداره کیږي او کورواکي تر ډیره ختمه شوې ده. د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر ډونالډ ټرمپ وایي د بهرنیو چارو وزارت مرستیال جان سلیوان یې د مسکو لپاره د واشنگټن د نوي سفیر په توګه غوره کړی دی. که سلیوان د مشرانو جرګې لخوا تایید شي، د جان هیسټمن پر ځای به په مسکو کې د امریکا سفیر شي. هیسټمن په اګست میاشت کې استعفا وکړه چې ویل کېږي هڅه به وکړي چې په خپل ایالت یوتا کې د والي په توګه واک ته ورسیږي. سلیوان به په داسې حال کې د سفیر په توګه خپله دنده پیل کړي چې د واشنگټن او مسکو ترمنځ کړکېچ اوج ته رسېدلی ده. دغه کړکېچ د اوکراین په شخړه کې د روسیې د دخالت، د امریکا د جمهوري ریاست په تیرو ټاکنو کې د لاسوهنې د ادعا او د سوریې په کورنۍ جګړه کې د ولسمشر بشار الاسد د ملاتړ له کبله ولاړ شوی دی. او د سوریې په شمال ختیځ کې د امریکایي پوځیانو پر پوسته د ترکیې له خاورې د توپ ډزې شوې دي. د امریکا دفاع وزارت پرون جمعه هغه مخکینی راپورونه تایید کړل چې پکې ویل شوي کوباني ښار ته نږدې یوې چاودنې دغې پوستې ته ټکان ورکړی ده. دا په یوه کړکېچنه سیمه کې د امریکایي او ترکیې ځواکونو ترمنځ د کړکېچ خطر څرګندوي. د خبرونو پای
ولسی جرګې نن د افغانستان د کورنیو چارو سرپرست وزیر د دې لپاره وغوښتئ چې ویل تیره شپه په کابل کې پولیسو د راپورونو له مخې د دې جرګې د یوه استازي د موټر د شیشو تور فلم لیرې کړی او د ولسی جرګې غوسه یې راپارولې ده. عام خلک په دې اړه څه نظر لري؟
باید چې د قانون وکیلانو چې باید قانون مراد کړي او د قانون نه مراد یو غیر قانوني کار کوي، نو پولیس مقاله ته چې دغه سره چلند وکړي او قانون ته متوجه کی چې وکیل ما دا خبرې کوي، نو زه د هم خلکو نظر څه ګیله کوم.
بل خو د افغانستان د انتخابات خپلواک کمیسیون وایي چې د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون ولایتي دفتر د دې صلاحیت نه لري چې د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون د مرکزي دفتر کوم رئیس لوی څارنوالۍ ته معرفي کړي. په نړیوالو مسایلو کې به مو د سوریې په شمال کې د ترکیې د پوځي عملیاتو په وروستیو حالاتو خبر کړو. اونیز پروګرام هم په دوهمه نیمایي کې لرو. د زهرو کاروان په دې پروګرام کې د نورو مسایلو ترڅنګ په نشي د روزو کسانو پر حقونو بحث کوي. یو موتاد د خپل ژوند په اړه ازادي راډیو ته وایي
کل چې عملی شولم بیا کورته په پاتې سترګو کتلو کوڅې ته چې راوتلم څوک یو لسر پیرا ته اعتبار نه کوي او لکه چې زبیخي په دې جامعه کې نیم پور کول کې ماته کوم حقونه چې درلوده ما هغه معنا دا اخیسته شوې وو.
د خبرونو متریوي به جته لا ازادي رادیو سره اوسې. دوستانو ورته د دې خبرونه لمړنۍ موضوع ته لکټي مخکمه هم یادونه وکړه چې ولسی جرګې نن د افغانستان د کورنیو چارو سرپرست وزیر ورغوشتي دی او دوی بیګاش په یو بیړنۍ غونډه درلوده. د سې راپور خبر شوی دی چې ګوکه تیر شپه په کابل کې پولیسو د دې جرګې د واسطازي د موټر د شیشو تور فلم لري کړی دی او د ولسی جرګې غوسه را پرولې ده. د چې اصلي دلیل څه دی او په دې غونډه کې نور څه موضوع یا څه وی دي؟ زموږ همکار نسیم شفق هم د اوس سره د ټلیفون پر کړ شدی او ولسی جرګې ته ورغلی دی. شفق صاحب، خبرونه ته شرغلی ک تاسو د دې موضوع په اړه نور تفصیل او جزئیات اوریدونکو سره شریکی.
سلام وړاندې کوم. اول خو باید دا ووایم چې د ولسی جرګې یو شمیر غړي چې بیګا د کوم موضوع په هدف دوی چیرته تلل، د کابل ښار اړوند د نهمې امنیتي حوزې په سیمه کې د ګمرک په ساحه کې دوی د امنیتی ځواکونو لخوا درول سوی دي. مشخصا او تنګ خالصه چې یو له دغه وکیلانو څخه و چې موټر درول سوی بیګاشپا او ادعا کوي چې د سره پولیسو زور زیاتی کړی دی. دوی وایي چې پولیسو د سره ډیر زور زیاتی کړی دی او ناسم او غیر قانوني چلند کړی دی. دغه راز یو شمېر نور وکیلان هم وایي چې دوی سره جدي چلند شوی. خو د داخلي وزارت مرستیال ویان دی ازادي راډیو ته وویل چې امنیتی ځواکونو دوی سره زور زیاتی نه دی کړی، بلکې له دغه وکیلانو څخه په تیره له اوترسنګ خالصه څخه غوښتنه کړې چې د موټر تورې شیشې د قانون خلاف دي او دا باید سپینې کې واغه وسره نه ده منلې او په دې باندې لږ څه جنجال راغلی دی. په عین حال کې دلته وکیلان په ولسي جرګې کې په دې اړوند د شپې له 9 تر 1 بجې پورې غونډه جوړه کړې ده. البته د وکیلانو په خبره 9:00 وکیلان دغه غونډې ته راغلي وو او د کورنۍ چارو سرپرست وزیر مسعود اندرابی او یو شمېر نور امنیتي مسؤلین هم غوښتي دي د پیښې په اړوند. د کورنۍ چارو سرپرست وزیر د غونډې ته راغلی وو او د کورنۍ چارو د وزارت د ویان دی په خبره د مسعود اندرابی له وکیلانو څخه په دې د دې پیښې په اړوند بخښنه غوښتي، خو ویلي دي چې د دې موضوع قانوني څېړنه او بررسي باید وشي چې څوک پکې ملامت او څوک پکې سلامت دي. په عین حال کې د ولسي جرګې یو شمېر نور وکیلان د دې موضوع په اړوند بیلابیل نظرونه لري. د دې جملې څخه رمضان بشردوست وایي چې لومړی پیښه ده چې امنیتي ځواکونه قانون تطبیقوي او قانون باید په ټولو باندې تطبیق شي، او بشردوست وایي چې په دې کې امنیتي ځواکونه هیڅ ملامت نه دي. ملامت چدای د په خبره دغه وکیلان دي چې نه پرېږدي په دې قانون تطبیق شي. په عین حال کې د ولسي جرګې یو بل غړی عبدالقیوم سجادی بیا رسنیو ته نن په ولسي جرګې کې وویل چې تر ټولو ښه خبره دا ده چې قانوني برخورد وسی، او دغه راز د ویل چې د ولسی جرګې د کورنۍ وظایف او د کورنۍ اصول د وظایف لمخې وکیلان حق نه لري چې د شپې یو شمېر راسي او د ولسی جرګې تالار په خپل سر خلاص کړي او د یو شخصي موضوع په اړوند چې یو دوه وکیلانو سره د امنیتي ځواکونو ترمنځ شوې ده دوی خبرې وکړي. نو تر اوسه پورې دغه خبرې روانې دي او هم د ولسی جرګې غونډه سری ده، ټول وکیلان نه دي راغلي، یو شمېر وکیلان راغلي دي او د رسنیو څخه په د تړلو دروازو تر شا ده وګورو چې دوی څه تصمیم نیسي او څه پریکړه کوي. بله
بله، ډېر زیاته مننه کوم نسیم شفق. دوستانو د دې موضوع تفصیل مو واورېده او د الکسنګ چې مو واورېده زموږ همکار ویلي چې د غونډه فعلاً سری ده او کچېرې د دې جزئیات څرګند سي نو ازادي راډیو به هڅه وکړي چې تر خپل وسه ستاسو سره د دې موضوع نور جزئیات شریک کړي. اوس به ورسو یو شمېر عامو خلکو ته چې د تېرې شپې د دې مسلې په اړه څه نظر لري دوی ازادي راډیو ته داسې ویلي.
د ما نوم چې د احمد اولاد کابل اوسیدونکی ما،
نو باید چې د قانون وکیلانو چې دوی چې قانون مراد کی او د قانون مراتیدونه علاوه چې د قانون مراد او غیر قانوني کار کوي نو پولیس مکاله ته چې دغه سره چلن وکي او قانون ته متوجي کی چې وکیل د ما دا خبرې کوي نو زه د عام خلکو نظر څخه ګیله کوم.
قانون سره ولاړ دی ولس ټول عام خلک او پارلمان دا چې دا ټول زوروا کې دي دا ټول هغه دي دا مقصد وو چې اب دسی هغه جوړی چې د ملک بحران تويسي اصلي بچا اصلي کار سره نه فریدي موزله سو خپل اصلي نفر هغه نفر پیدا کړي.
موږ په خپل راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي رادیو.
زموږ خلاص د ریډیو ری دوستانو اوس په د انتخاباتو اړوند یو موضوع ته ورسو. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي د شکایتونو کمیسیون ولایتي دفتر د دې صلاحیت نه لري چې د انتخاباتو خپلواک کمیسیون د مرکزی دفتر کم رئیس لوی څارنوالۍ ته ورپیژني. دا په تاسو کې د چیر ورځ د انتخاباتو خپلواک کمیسیون د آی ټی مشر د انتخاباتي جرایمو په تور د کابل د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون لخوا لوی څارنوالۍ ته ورپیژندل سو، خو د انتخاباتو خپلواک کمیسیون د عمل غیر قانوني بولي. تفصیل ناجیه صفیره کوي.
مننه فریبا جانې شیبه مخکې می لوی سرنوالې سره په دې تړه خبري وکړې خو هغه ویل چې تر اوسه په دې اړه ورته کومه دوسیه نه رسیدلې لبلې خو د انتخاباتو خپلواک کمیسون بیا د شکایتونو کمیسون د ولایتي دفتر له صلاحیتونو لري غني دغه کمیسون وایي د انتخاباتو خپلواک کمیسون د ایټی مشر کبیر پناهی خپل کار ته دوام ورکوي د ټاکنو خپلواک کمیسون ویاند شیما عالم سروش ازادي رادیو ته ویل
صلاحیت دفتر ولایتی
شکایت انتخاباتی نیست. دا وی د انتخاباتي شکایتونو کمیسون د ولایتي دفتر صلاحیت نه دی چې د انتخاباتو خپلواک کمیسون د مرکزی دفتر کوم رئیس لوی سرنولې ته ور وپیژني او پاره تصمیم ونیسي. خغلی پناهی پادی ډول خپل کار ته دوام ورکوي. محمد کبیر پناهی د ټاکنو په ورځ د رای ورکونکو په لیست او بایومټریک ماشینونو کې د رای ورکونکو د نمونو د نشټوالي لامل سرنولې ته معرفي شوی. اخوا د انتخاباتي شکایتون د کمیسون مرستیاله ویانته زرمینه کاکړ وای د انتخاباتو د قانون په اساس هر هغه څوک چې انتخاباتي جرایم ترسره کوي باید عدلي او قضایي ارګانونو ته معرفي شي.
هغه کولای شي چې خپل وضعیت ورکړي لوستل ولې کې دغه چې د کابل خلک ډېرې زیات شکایت د امدې کابل او چې دوی د رای نه محروم شوی و د بایومټریک لامل او د رای دهندګانو د فهرست لامل نو د امدې لپاره دوی لوی سرنوالی ته مونږ معرفي کړي دي ځکه چې باید دوی وضاحت وکړي چې له کومې مادې په اساس یوالې د کابل خلک له رای نه محروم شوي دي.
د یادونې ده چې د افغانستان د جمهوري ریاست انتخابات د میزان په شپږمه ترسره شول او ټاکل شوی چې لومړنۍ پایلې د میزان په ویشتمه او وروستۍ پایلې د عقرب په شپاړسمه اعلان شي. بلې فریبا جانې
بلې ډېر زیاته مننه کوم ناجیې ساپۍ. دوستانو اوس به وار ورکو رحمت الله افغان ته چې د افغانستان اړوند اقتصادي خبرونه راوړو.
د افغانستان د کرنې او مالداری وزارت وای ټاکل شوی چې روان کال هندستان له افغانستان سره 15000 میټریک ټن غنم مرسته وکړي. دغه وزارت وین اکبر رستمین نزادي رادیو ته وویل چې دغه غنم به د بلابلو ولایتونو په ګودامونو او ستراتیژیکو زیرمو کې ځای پر ځای شي او د اړتیا پر مهال به اړمنو کسانو ته ورکړل شي. تیر کال هم هندستان له افغانستان سره 100000 میټریک ټن غنم مرسته کړې وه. د افغانستان د مالیه وزارت وای د تیر کال د همدې مودې په پرتله د عوایدو د راټولولو کچه 10% لوړه سوې ده. دغه وزارت وین شمروز خان مسجدین ازادي راډیو ته وویل
تیر کال په پرتله منګه د عوایدو په برخه کې تقریبا د باندې 10% زیاتوالی لرو. هدف مو دا دی ان شاء الله چې د مالی کال تر پای پورې به منګه د تیر کال په پرتله د باندې 6.1 میلیارد زیاتې افغانۍ راټولې کړو.
ښاغلی مسجدی زیاتوي په روان کال کې دوی تر دې دمه 1.4 میلیارد افغانۍ عواید راټول کړي. د کرنې وزارت وایي چې افغانستان د چرګانو د غوښې لپاره به 80% کې په ځان باسي حسابوي. دغه وزارت چارواکي وایي چې افغانستان په کلنی ډول 294000 میټریک ټنه د چرګو غوښې ته اړتیا لري چې 200000 میټریک ټنه په کور دننه تولیدیږي. او د هم د کابل په بازارونو کې د جنو اثرو په وړاندې د افغانیو بیا یو امریکایي ډالر 80 افغانۍ لس پوله یو اروپایي 6 افغانۍ یو سټرلینګ پوند 9 افغانۍ 80 پوله یو سعودي ریال 10 افغانۍ 15 پوله زر ایرانی تومنش 5 افغانۍ 15 اتیا پوله زر هندي کلداری 1500 افغانۍ او زر پاکستانی کلداری 499 افغانۍ.
له رحمت افغان څخه مننه. تاسو کولی شئ دوستانو چې دا خبرونه د ازادي رادیو پر ویب پاڼه هم ولولي پته مو د ازادي رادیو .com یا ازادي رادیو .org. اوس په نړیواله موضوع راوخلو. په داسې حال کې چې د ترکیه پوځ د سوریه په شمال ختیځ کې د کورد جنگلیو پر ضد عملیاتو ته دوام ورکوي، ترک ځواکونو په سوریه کې د امریکایي پوځیانو د پوستې خواته ډزې کړې دي. ترک چارواکي دا پېښه تصادفي بولي. د موضوع په جزئیاتو له اسمت سروان سره شخیږم چې دا وسره سره په استډیو کې د سروان سره خبرونه تشرغلي. مخکې تر دې چې د پیښې په اړه پوښتنه وکم، که تاسو لومړی د جګړې او دغه عملیاتو تفصیل اوریدونکو ته وایست.
مننه فریبا جانې. د سوریې په شمال ختیځ کې د امریکایي پوځیانو پر پوسته د ترکیې له خاوري د توپ ګولۍ وشتل شوې ده. د امریکا دفاع وزارت پرون جمعه هغه مخکینی راپورونه تایید کړل چې په کې ویل شوی کوبانی ښار ته نږدې یوې 14 د پوستې ټډکان ورکړی دی. دا په یوه کړکېچنه سیمه کې د امریکایي او ترک ځواکونو ترمنځ د کړکېچ خطر شي. د امریکا د دفاع وزارت وین تورن بروک دی والت پرون په یو بیان کې وویل چاودنه د پوستې په 200 متری کې شوې ده. د هغه په خبره ترکان پوهیږي چې په سیمه کې امریکایي ځواکونه میشتي. د امریکا د دفاع وزارت وین دوی وویل کوم سرتیری ته زیان نه دی اوشته او تر پیش وروسته له کوبانی ښار څخه نه دی وتلی. د امریکا دفاع وزارت یا پنټاګون تر پیش وروسته ټینګار وکړ چې ترکیه دی هڅه وکړي چې په سوریه کې ډیره هیڅ امریکایي سرتیری ته خطر پیش نشي. د پیشه په داسې حال کې کیږي چې ترکیه په سوریه کې د کور جنگیالیو پر خلاف خپل پوځي عملیات شدید کړي دي. دغه جنگیالی د امریکا د متحده ایالاتونو متحدان ګڼل کیږي. د امریکا دفاع وزارت د سوریه په شمال کې د کورد ملیشه ځواکونو پر ضد د ترکیه له پوځي عملیاتو سره په زغرده مخالفت هم څرګند کړی دی.
بله، نو آیا ترکیه د دې موضوع په اړه څه ویلي دي؟
د ترکیه دفاع وزارت ویلي چې ځواکونو یې هغو ډزو ته ځواب ویلی چې د سوریې د کوبانی ښار له هغې سیمې پردوی شوي چې د امریکایي پوځیانو پوسته ورته نږدې پرته ده. خو په عین حال کې دې وزارت ویلي چې ټول ضروري اقدامات کوي چې امریکایي پوسته ونه ویشتل شي او امریکایي ځواکونو ته زیان وانه وړي.
بله، نو څنګه سه لدی آیا دا مطلب اخستل کېدای سي چې د ترک ځواکونو د ډزو هدف امریکایي پوسټان نه و بلکې تصادفاً د دوی مرمۍ د امریکایي پوځیانو پوسټه ته نږدې لګیدل ده؟
د ترکیه دفاع وزارت د چارواکو څرګندونی همدا خبره تاییدوي. فریبا جان چې تاسو وایست خو د سیمې لپاره د امریکا په خوانی ځانګړی استازي بریت مګرک وایي چې دا تصادفي پیښه نه و. مګرک چې د تیر کال په دسمبر کې دنده پریښود وایي چې ترک پوځیانو د سوریې په شمال کې د امریکا د پوست پر حقي پوستې ډزې کړي چې مخکې تر مخکې ترکانو ته څرګنده و. یعنی ترکانو د دې پوستې له موقعیت څخه معلومات درلودل، خبر ول چې چیرته ده. دی وایي چې ترکان د هغې دقیقې همژغې له کبله چې تر حملې یوازې دوه ساعته مخکې شوې وه د امریکایي پوځیانو د پوستو له ځایونو خبر دي. نو دا تېروتنه نه وه. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ په سوریه کې د واشنګټن له کورد متحدانو سره په خیانت تورن کړی دی.
ډېر زیاته مننه کوم عصمت سرن. دوستانو، و مو اوریدل چې په داسې حال کې چې د ترکیې پوځ د سوریې په شمال ختیځ کې د کور جنګیالیو پر ضد عملیاتو ته دوام ورکوي، ترکیې ځواکونو په سوریې کې د امریکایي پوځیانو د پوستې خواته ډزې کړې دي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
زموږ غلاس د ریډیو ری دوستانو اوس په ورسو د کابل چاپ ورسپانو ته چې په دغه ورسپانو کې اکثرا په دې روسیو کې تاسو به هم اوریدلی وی چې ویل کېږي چې په مرکزی سرور باندې د هکرانو حمله سوې دي. نو د دغه حمله په اړه د ورسپانو تبصره مقاله لیکل دي. غټي کې رحمت الله افغان لوستي اوس په ګټه سرور
ویساب رسپانې په خپل لومړي مخ کې په غټو ټکو لیکلي د ځینو آسیایي هیوادونو هکرانو د انتخاباتو خپلواک کمیسون د سرور د هکولو هڅې کړې دي. وړاندې په مطلب کې راغلي د درملو کمپنۍ انجینران تر اوسه نه دي بریالي سوي چې رامنځته شوې ستونزه حل کړي. د همدې ورځپاڼې په سر مقاله کې راغلي د بایومیټریک د مرکزي سیستم د هکېدو په تړاو د کمیسون د غړیو ترمنځ نظرونه متضاد دي، چې د لیکوال په وینا د نظرونو اختلاف د انتخاباتو ملي پروسې ته زیان رسوي. د سرخط ورځپاڼې د سرمقالې عنوان دی د انتخاباتو خپلواک کمیسون دی د خلکو رایه وساتي. په سرمقاله کې یادونه سوې چې د انتخاباتو خپلواک کمیسون سرور د هکېدو وړ دی او که په امنی تدابیرو خوندي ونه ساتل سي په کور دننه او له هېواد د بهر هکېدای سي. سرخط ټینګار کړی چې د انتخاباتو خپلواک کمیسون او درملو کمپنۍ دی په خپلو کارونو کې له زیات احتیاط نه کار واخلي او په کوچنۍ تېروتنې سره دی دا انتخابات چې په سختو حالاتو کې وسول له خنډ سره مخ او نه لجمن کوي. ماندګار ورځپاڼې په خپل سر مقاله کې پوښتنه کړې هکران له کوم ځایه او د څه لپاره نازل سول. لیکوال خپلې پوښتنې ته په ځواب کې وایي دا کار د یو ځانګړي انتخاباتي ټیم لخوا کیږي څو انتخابات د خپل ځان په ګټه وکاروي، خو په سر مقاله کې د کوم ټیم نوم نه دی اخیستل سوی. وړاندې په سر مقاله کې راغلي د هکرانو حملې د افغانستان د انتخاباتو لپاره خطرناکې دي او که ورسره سمه مقابله ونشي کړکېچ به رامنځته کړي. د هشت صبح ورځپاڼې په سر مقاله کې راغلي د رایو شمیرل او د انتخاباتو کمیسون مرکزی سرور ته د رایو انتقال ډیر حساس پړاو جواب دی چې کمیسیون باید په دغه مرحله کې دقت او سرعت عملی کړي. د سرمقالې لیکوال د حقیدو موضوع ته په اشاره سره لیکي، د انتخاباتو خپلواک کمیسیون هغه مهال د خلکو باور بیرته ترلاسه کولای سي چې په دې اړه د عمومي افکارو هر سوال ته ځواب ووایي. د لیکوال په باور که ځواب ونه ویل سي، په کمیسیون به د خلکو باور ته زیان ورسیږي او په کارونو کې به یې شک او تردید رامنځته سي. خو هیواد ورځپاڼې بیا په خپلې سرمقالې کې لیکلي چې د انتخاباتو کمپیوټري سیستم له هر ډول سایبري حملې خوندي دی.
سمو ځغلا زده راډیو ری دوستانو، موضوع د انتخاباتو د یو ځل بیا غوړ محمدي مسلې کې پات اسولک چې مخکې هم پر راپور کې تاسو وردل چې د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون د انتخاباتي شکایتونو پر کمیسیون باندې انتقاد کړی چې د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون د آی ټی مشر لویس ارنوالی تور پیژندلې او دوی وایي چې د انتخاباتو د شکایت د انتخاباتي شکایتونو د ارزونې کمیسیون د صلاحیت نه لري. په همدې حال کې د افغانستان د آزادو او عادلانه انتخاباتو د بنسټ مشر وایي چې باید د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون د آی ټی مشر لویس ارنوالی ته تر پیژندو د مخه د موضوع د انتخاباتو کمیسیون سره شریکه سوی وایي. له یوسف رشید سره زموږ همکار اجمل تورمان مرکه کړې په کډبې وورو.
بېره شکه چې د ټاکنو په ورځ باندې کومې نیمګړتیاوې چې تخنیکي اړخ نه څنګه د لس له عمل نه خلکو ته رامنځته شولې دا د پوښتنې وړ ده، او په اړه باندې به د ټاکنو د خپلواک کمیسیون مسؤلین او هغه تخنیکي همکاران باید ځواب ووایي. ولې فکر کوم چې مستقیما په فرد باندې به شکایت نه وي در سوی چې د شکایت کمیسیون د آی ټي مسؤول دلته مسؤول ګڼلی او هغه سرمونه ته معرفي کړی ده. وکړه دا وایي چې شکایت کمیسیون دا موضوع رسمي ډول باندې انتخابات کمیسیون سره مطرح کړی وای چې هغه څنګه په کوم ځکه لیداله، آیا په دې کې شخص مسول ده، په دې کې یو ډله مسول ده، کومه بل څه موجود و چې لږ وضاحت کړم څه وي وای. باندې بیا شکایت کمیسیون په دې یو خو وضاحت سره خپل پریکړه کړې و. دلته لږ زره ذکر کوم چې عجله شوی ده او یو تخنیکی یا تقریبا یو مسلکی تحلیل باید مخکې سوی وي، یو څېړنه سوی وي د کمیسیون لخوا نه، او د ټاکنو خپلواک کمیسیون باید په اړه باندې وضاحت ورکړي. بیا دغه بیا د شکایت کمیسیون باید کولای شي چې خپله پرېکړه کړې وي.
خو اوس هم د کوي ښاغلی رشید چې د دواړو کمیسیونونو ترمنځ دا د نه همغږۍ کارندوی کوي چې مثلا نه همغږۍ کې موجوده وي، مثلا دوی سره ناست وي په دې موضوع باندې خبرې کړې وي، شاید اوس دې حتی نه وي رسېدلی چې یو د بل پر وړاندې ودرېږي.
بېر شکه ما مخکې دا وکړه چې دا یو مسلکي پلټن تجارت درلوده، او دا په هغه وخت کې شونی وه چې دوی په افا متفهم کې سره واضح رول درلوده. نو دا ما یادونه کړ چې دا یو فکر کوم چې ډېر تلوار کې اوسو، او موږ دې طرفدار نه یو. صحیح ده چې افراد باید د خپلو کمکارۍ له امله تر پوښتنې لاندې راشي او ځواب باید ووایي، خو اول باید تخنیکي اړخونه معلوم شوي، بعد هغه سروانې ته د کسانو معرفي شوي وایي.
ستاسو موندنې څخه یا دغه ستونزه تر دې حده پرې جدي وه چې دغه شخص چې اوس معرفي شوی دی لوی څارنوالۍ ته، دی باید لوی څارنوالۍ ته معرفي شي؟
ستونزه خو د خلکو وخت خلک له خپل حق څخه محرومه کیږي، او تقریبا یو لوړه کټګوري د شکایاتو چې ثبت شوي دي د لست او همدارنګه د بایومټریک دستګاه په اړه باندې دي. نو دا د پوښتنې وړ وو، اما د فرد معرفي کول سروالۍ ته دغه حل لار زنه بولم. دته اول باید هغه تخنیکی خلونه معلوم شي وای کوم څه تخلفات پونه باندې وو، او کورس به جرمی بحث پیدا شوی هغه باید سرمونه معرفي شي وای چې دته واقعا جرم پک شوی او دغه جرمی عمل باید سرمونه لخوانه وسړ شي ته تحقیق باندې راوسل شي او باید محکمه فیصله وکړي.
د افغانستان د آزاد او عادلانه انتخاباتو د بنسټ اجرایوي مشر یوسف رشید.
تاسو لا پیغامونو
زه به هلمند ولایت څخه سره په تماس کې یم. زمانم دی حلیم، زما دا پیغام دی چې دا کاندیدان څنګه خپل پر سر باندې وایي چې وایي زه کامیاب یم، ابل وایي زه کامیاب یم، دا کار خو د کمیسیون دی، دا ډیره غلط کار دی. تیاری خپل پر سر باندې را ولاړ چې وایي زه کامیاب یم، ابل وایي زه کامیاب یم، ما دا وینا ده چې کمیسیون دا خلک سره راګیر کې شو دا بیا ځای نه دی وي. وسلام. زما پیغام چارواکو ته دغه دی چې تاسو راشئ دغه لار تر هرات او تر کابله پورې وګورئ. دغه مو شوانان څونه په تکلیف چې څونه په عذاب اخته دي، یعنې د افغانستان ټول اقتصاد چې دی ټوله په موټر روان دي، ټوله په ترانسپورټ سره دي. پر لارې باندې دا مو شوانان ول کېږي، ټکول کېږي، پولیسټر په یوه نامه په بل نامه پیسې ځینې اخلي. حتی تاسو د فرا پر دهایي باندې یوه تن په کوسر دام چې زر زر افغانۍ په وچ زور په وچ تکلیف ځینې اخلي کې ور نه کېږي. ډرایور ولي وژني د عزت یې اسکندر سپکې دا ورته کوي، او د بل د فرارود ګمرک دی چې د پچې هر څه محصولات د بار وړي، هر څه اسناد وړي. دی بیا هم پر هغه سربېره درته وایي چې خار ویجره بارکلي زه ستاسو 2000 یا 5000 یا 6000 یا 10000 افغانۍ غواړم. د دغه غم ولې څوک نه خوري چې ټول اقتصاد یې په ډرایور روان دی، او ډرایور دونه بېچاره ستړي، دونه وهل، دونه ټکول، دونه سپکې بیا د پر ځان باندې وړي. دغه زموږ پیغام دی خو چې زموږ اواز موږ خبره یو څوک واوري.
زما خبر شکری د یلمن ولایت واشیر د سالې څخه پیغام ترځم. څنګه مداخله ده د واشیر د سالې د سنگلان خدای د شراره خدای د واډ کار نه کوي. تقریبا دغه درې کال کې د روشن شبکې فعالیت پرېښې کار نه کوي. نو دولت او مسلمان سمغښتنه دغه د څرګندې شبکې په کوشش